ستړي مشي د شپې نه به جدي تاسو مخ خک د ازادۍ رادیو ناوړي دا خبری خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وایي د دوی د کډوالو رسیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر ملا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند د ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبرې ورکړی دی. د خبر له مخې فضل رحمان ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګډو دنیا مانو د لړم پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز عاصم منیر سره په کتنه کې د پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. د پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل الرحمان د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر یې شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلی دی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل یک شبکې لیکلي دي چې دغه کسان په یو چارټر الوتکې کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال لاګیز میاشت راهیسې 45,860 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول دي. دا کسان تر ډیره په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره یې کار کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازی د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لارې غوښتنه کړې ده. پر پوله د حزب الله ډله شیران ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ الله درې و میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو سیمو ته وغځېږي. د نړیوال زیربناوې انرژۍ د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي استازی او همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرون په بیروت کې خبري اعلان تو ویلی و ډیپلوماټیک حل لار د زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرائیل په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په تیر اکتوبر میاشت کې اسمون د لبنان او اسرائیل ترمنځ د یو موافقه منځګړی تو وکړ چې جو بایدن یو بریالي او تاریخي موافقه و بلله. که څه هم اسرائیل او لبنان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو د یونان په پلازمین اتن او نورو ښارونو کې د زده کړو د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. همدارنګه ټاکل شوې ده چې د صدراعظم محافظه کاره حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د دولتي پوهنتونونو د خصوصي پوهنتونونو دروازې به د هغو کسانو پر مخ باندې وتړل شي چې دوی د دغې پوهنتونونو د فیسونو ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې او هغه یې وترهګره ډله بللې ده. مایک مکال د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د افغانستان په اړه د جو بایدن د ادارې د سیاستونو په اړه په یوې غونډه کې ادا وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ده په ټکو د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل. ښاغلي مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایدن په سیاستونو باندې د تمرکز لپاره جوړه شوې وعده وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده. مایکل مک‌کال د خپلو خبرو په یوه برخه کې داسې وویل:
د دولت یعنی د امریکا حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې د تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته. د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی. که څه هم طالبان له موږ څخه غواړي چې هغوی د ترهګرو له لیست څخه وباسو، خو هغوی ترهګر دي. د افغانستان حالت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. په طالبانو کې منځلاري نشته، د هغه څه خلاف چې ډېر هېوادونه یې فکر کوي.
په دې ناسته کې چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړو استازو توماس ویس او رینا میری او د دې هېواد د نړیوال پراختیا ادارې مرستیال هم حضور درلود او د استازو پوښتنو ته یې ځواب ورکول، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر له طالبانو سره د امریکا د حکومت پر چلند شک څرګند کړ. مایکل مک‌کال وویل د جو بایدن اداره فکر کوي چې له طالبانو سره ملګرتیا ښایي د هغوی د اقداماتو لپاره ګټوره وي، خو په خبره یې د طالبانو چلند په ښکاره ډول ښیي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستل کېدی. ښاغلي مک‌کال زیاته کړه چې نن ورځ افغان ښځې او نجونې په یوه ناوړه وضعیت کې دي چې د ده په خبره له دې هېواده د امریکا له وتلو وروسته تر بل هر وخت بدتره دی. مک‌کال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې اووه میلیارد ډالره پوځي تجهیزات پلوري، چې د ښاغلي مک‌کال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مک‌کال څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګریز ضدوړتیاوې له سره تنظیم کړي دي. د ښاغلي وس په ټوکو د امریکا او د هغې د متحدینو د ترهګریز ضد اقداماتو په پایله کې د القاعدې شبکې وړتیا له 1996 کال وروسته په شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. توماس وس ادعا وکړه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمان الزواهري ته په پناه ورکولو سره له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې.
Since then we assess that the Taliban have undertaken efforts
la ha waqt raisi mukdar zaw che Taliban da al-Qaeda pa tada aw da khpul amniyati tahodato da pura kawlo la para hatsi kadi sa ga che muk andikhmani aw da Daesh dali da Khurasan walayat sangi da tarahgar dali wartiya aw ahdaf di
Khurasan province or ISIS-K
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په دې غونډه کې وویل چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. میرمن میری په دوام کې د افغان ښځو له حقونو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي په برخه کې ژور او معناداره بدلون نه وي راغلی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبه های ارغوانی خوځښت لخوا د طالبانو لخوا د بدحجابۍ په تور د نجونو ښځو نیول په غبرګون کې وایي چې دا نه یوازې د افغان ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی په وړاندې یو جرم ده. که تاسو غواړئ شاید دغې راپور نور جزئیات ولولئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. اوس به هم په کابل کې د پرونۍ ورځې چاودنې ته ورشو چې د یوې کورنۍ لور پکې مړه شوی.
دا د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنجشنبې ورځې په چاودنه کې د یوې 41 کلنې ښځې زرغونې چې د چاودنه کې وژل شوې د یوې خپلوانې غږ دی. د هغې په وینا زرغونه بازار ته د جامو اخیستلو په موخه تللې وه، خو بیرته کور ته ستنانه شوه. دغې میرمنې د امنیتي ستونزو لپاره له موږ وغوښتل چې په راپور کې نوم یاد نه شي.
ساعت 4 بجې
بوتان وا سپورت پارک مکرش 4 بجې وی خورتمه پستر ګورنده شم مړه شو. نور زموږ ځوانان لمه انځزي کور کې مو ماتم دی، لور او انګوري هر شیبه زوف کوي، ډاکټر ته یې وړو، سیروم ورکوي، زوی له هېواده بهر دی، مور یې له اوه کلونو راهیسې نه ده لیدلې، کلونه وشول، اوس مور مور وایي او د ټلیفون له شا څخه چیغې کوي. دا څرنګه حکومت دی چې د ځانمرګي برید مخه نشي نیولی او موږ ته اجازه نه راکوي چې خپله خور په روغتون کې ووینو؟ هغه وخت مو ولیده چې زما خور مړه شوه.
فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ د ویاند خالد زدران په حواله ویلي چې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان شوي دي، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون مسؤلینو د دې پیښې د ټپیانو شمیر دیارلس تنه ښودلی. د دغې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو تنځوان چې د پنجشنبې د ورځې په چاودنه کې په پښه او خېټه کې ټپي شوی و او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په چاودنې سیمه کې موږ په پیادرو کې تیرېدو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زه نه پوهېدم څو کسان زما خواته ټپیان او شهیدان پراته وو. زه یو روغتون ته انتقال شوی یم او اوس تر درملنې لاندې یم.
تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پنجشنبې په ورځ دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې کابل ښار په تیره یوه اونۍ کې د څو چاودنو شاهد و. یوازې د کابل ښار په لویدیځ کې تیره اونۍ یو بل برید هم شوی و. محمد علی ریحانی چې د شنبې د ورځې د قربانیانو څخه دی چې د دې برید مسؤلیت داعش منلی و، تره یې محمد حسین ریحانی ازادي راډیو ته وویل چې وراره یې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و.
محمد علی ریحانی یک جوان 28 ساله بود، جوانی که تمام بار مسئولیت زندگی فامیلش.
محمد علی ریحانی 28 کلن و ځوان، هغه ځوان چې د کورنۍ ټول مسؤلیت یې په غاړه و. د کابل پوهنتون د قانونو د جیولوجي په څانګه کې محصل و. کله چې له کاره کور ته روان و، په هغه چاودنه کې چې پر یو کاسټر موټر چې له ځوانانو او مظلومو خلکو ډکو شوی وه، شهید شو.
مردم بدفاع و مظلوم غرب کابل واقع شد، به همراه تعداد دیگری از جوانا شهید شد.
د ښاغلي ریحانی په وینا، محمد علی د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښودلو او اړ شوی و چې د یوې خپرندویې ټولنې د چاپ په څانګه کې کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما وایي چې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزارهګانو لږ تر لږه 25 هزارهګان وژل شوي او ټپیان شوي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل برچی کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی د امنیت د تامین لپاره جدي او اساسي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د وروستیو بریدونو او د دغو کورنیو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي وو چې داعش یې ځپلی او ترهګرو ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې او د هیواد دننه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د شنبې هاي ارغواني خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابې په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي دي چې دا نه یوازې د افغان ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم هم دی. دغه خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې باید د طالبانو حجاب وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یونما په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې دا ډول نیونې له زایه سره یو لوی بدنامي لري چې افغان میرمنې لا د ډېر خطر سره مخامخ کوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د غبرګونونو په دوام، د شنبه هاي ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی.
د شنبهای ارغوانی غورځنګ د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، د طالبانو د دوی په ټکو دا ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو، عدالت او ازادۍ د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې اعلامیې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی.